د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطلب په کابل اولاتونو کې خلکو تیر شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړ. میوان قول اردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووځي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په افغانستان کې د سولې د فورمول په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې څېړو.
اول باید پر یو فورمول موافقه وشي.
او په یو بل راپور کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو هڅو ته کتنه کوو.
اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنه خونه ورته ودرېږي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور برید د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د کندهار والی وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې ساتي، او متحدو ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني آثار د هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تیره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن شوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان شوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتی او روغتیایی چارواکو له قول راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړي. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو روانې حمله هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والی وایي چې طالبانو د غچ اخیستو د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
پاسوو کسان نادرته یي کومړي تر اوسه د ټولو نه پیدا سوي دي. دغه څلوېښت پنځه څلوېښت په شاو خوا کې مړي پیدا سوي دي او د کوم معلومات څخه خبر یم دي د پولي آفات اړول سوي دي. هلته د پولي آفات زندانونو کې زندانیان دي، اکثره چې د دولت سربازان د دولت کارکونکي وو.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبه پر ورځ په یو ګډ بیان کې ویل طالبان نو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي پر د لایس ډول وژلي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. ناتو وایي په 2021 میلادي کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې ده. د ناتو په پرونی اعلامیه کې راغلي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، د بمونو د شنډولو وسایل او دستګاوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دې مرستو وروستۍ بسته تیره دوشنبه افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. د ناتو یو ویان دیلن وایټ د افغانستان اوسنی وضعیت له ننګونو ډکو بله او ویویل د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سره به له افغانستان او له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو څخه د ناتو ملاتړ دوام وکړي. سګنه مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناټو جوړ کړی ورکړل شوې ده. د ناټو په وینا په 2018 کال کې د دې مرستندوی صندوق له جوړېدو وروسته شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې له دې جملې 440 میلیون ډالر د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو او وسایتو لګول شوي دي. هغه څه باندې اول زر لرغونی آثار چې له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. عراقي چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د توس پرل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یوې خبری غونډې ته وویل له جاپان، هالند او ایتالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډېر لرغوني او انتیک آثار لوټ شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوی دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند باید ولري. د متحدو ایالاتونو لومړنی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز وساتي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستوران، بار، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ او ازادۍ رادیو ډاٹ کام د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم. تیر شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له رواني جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. دغه ولسی حرکت برخوال وای دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړم شپه هرات ولایت دغه سی یو حرکت شاهد و چې پر سنیو کې پراخ انعکاس وموند.
پدا او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناره اوریدل کیږي. بلخ د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې په لسګونو ځوانان راغونډ سیوی د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر ناره ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پاره دلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول.
پاکستان زنده باد افغانستان، الله اکبر، الله اکبر.
د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
محمد اعظم چې موږ سوله غواړو، موږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دې لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تر اسکه دې خاطر برخه خیش چې ده شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو د پاکستان او همدس نورو مملکتونو د لاس وهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پایل سوچي. سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د شار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي رادیو ته وویل
موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتیرو یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم پلسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلولو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوشه بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
له کابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او له خپلو کورونو څخه د الله اکبر نارې وهلې او د روانې جګړې پر ضد یې په دې ډول خپل اعتراض څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان دولت او طالبان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره پر یو فرمول خبرې سره وکړي. زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خپل ورسي مرکه کې ویل چې د نوي حکومت د جوړېدو د فرمول په اړه خبرې مهمې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به څه ډول فرمول وي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم طالبان باید د یو نوي حکومت د جوړېدو پر فرمول بحث وکړي. خلیلزاد په دې اړه پرون له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
باید روی یک فرمول اول موافقه شوه. وایي چې سره فرمول موافقه شد،
اول باید پر یو فرمول موافقه وشي. کله چې پر فرمول موافقه وشوه، بیا پر هغه جوړښ چې دا فرمول عملی کوي هوکړه وشي. دریم په افرادو باس وشي چې چیرې وګمارل شي. د حل لارې د یو سیاسي فرمول او د نوي حکومت جوړښ او په هغه کې د کسانو انتخاب هغه یو پکې دی چې پرې هوکړه وشي.
خو ښاغلی خلیزاد د نوي حکومت د جوړښت لپاره د دغه فرمول په اړه توضیحات ورنکړل. تر دې مخکې د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس د طالبانو د مذاکراتي ټیم د یو غړي سهیل شاهین له قوله راپور ورکړی و چې نوی حکومت باید د مذاکراتو لاره رامنځته شي. په راپور کې دا هم ویل شوی و چې شاهین په افغانستان کې لواکه د ولسمشر محمد اشرف غنی د ګوښه کېدو غوښتنه کړې. خو ښاغلی خلیلزاد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
غلطی او اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند.
باید شوروی د وطلو د وخت اشتباه افغانستان کې بیا تکرار نکړي. هغه وخت د یو ستر بریالیتوب یعنی د شوروی د وطلو وروسته لوی ناکامي یعنی کورنۍ جګړې ځای ناست شوه. د هغه څه وخت چې ولوی سیاسي هوکړې ځای ونیسي او یو نوی حکومت چې د ټولو د منلو وړ وي رامنځته شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازادۍ راډیو سره په مرکه کې همدارس ګواښ کړی چې افغانان یو سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي، د دې امکان شته چې هیواد به په یو دایمي جګړه کې ښکېل شي. علي اميري د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د یو موقت حکومت رامنځته کېدل کوم چې پکې ټول اختلافات حل کېدای شي تقریبا یو ثابت فرمول دی. ښاغلی اميري زیاته کړه:
په او خاطر آقای خلیلزاد روی خود فرمول بحث نکرده که
په دې خاطر خاغلی خلیلزاد پر فرمول بحث نه کړی چې د حکومت جوړښت باندې هوکړه نه کیږي که هغه د سیاسي ډلو له هغه جملې د حکومت توافق د لنډمهالي حکومت د جوړښت په اړه ترلاسه کړي بیا یې فرمول واضح دی چې پرې بحث کوي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د سولې او جګړې په تړاو خپل دریز د سیاست په ولسمه نیټه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې روښانه کړ. ښاغلی غنی وویل چې د خپل انتخاب کړی او اوس د طالبانو وار دی چې خپله لاره غوره کړي. غنی زیاته کړه چې طالبان دیا د مذاکراتو د میز تر شا زموږ سره زنګون په زنګون کښېني او یا یې د جګړې په میدان کې زنګون ورماتو. هغه د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او له افغانانو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې یو موټی شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سات په لومړۍ نیټه له ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري او پراختیایي مرستو پر دوام تاکید وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن همداراس پر دې هم ټینګار کړی تر هغو چې افغان ځواکونه د ځان دفاع ته نوي چمتو شوي امریکا به یې ملاتړ کوي. واشنگتن وعده کړی چې 3.3 میلیارد ډالر به په امنیتي او دفاعي برخه کې او کابو 300 میلیونه ډالر به په غیر نظامی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. ښاغلی خلیزاد د خپل مرکې په پای کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د جګړې دوام به افغانانو ته د تلفاتو او تاوانونو پرته هیڅ هم پر ځای پرې نه ږدي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په هرات، هلمند، کندهار او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې زور اخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتنی امنیتي پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل پراتلونکو څورزو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبري ناست پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوال سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبری کړی دي. خاغلی اتمر په کابل کې د خبري ناست پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه: د افغانستان نوی امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوال لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوسمهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوسمهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخته ده او که چیرته دا ښار طالبان ونیسي له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یو لویه ضربه وي. ورځپاڼې په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبري هم راخیستې دي چې خبرداری ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین لیکي افغان حکومت په خوښمنه کړې و چې په ټول قوت په شارونه له طالبانو ساتي. ورسپانه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د شارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړی دي. بلې ورسپانې واشنگتن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زور د طالبانو واکمني به افغانستان په یو منځبي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللې دي او دې ډلې ته خبرداری ورکړی دی که چیرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ ویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشانې په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خدای و خوشتنه به هم ترلاسه نکړي که چیرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تر دې د څرګندونه وکړي چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو څرګند کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکان وشل دي. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داسې وخت کې خبرداری ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورسپانې د بلینکن دا خبر هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحده ایالاتونه د افغانستان په چارو کې شکیل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته هلته بشری مرستو ته همداراس ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ وکوي.
د آزادې رادیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د متحده ایالاتونو د پوز په ملاتړ پر د ښار درنې بمبرې کړې. په همدې حال کې د 215 میوان قلوردو قمندان سمې صدات له خلکو غوښتي که طالبانی کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دي ووزي. د لشکرګا ښار اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په لشکرګا کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څیر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا د خوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګا بل اوسیدونکی حاج میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې لشکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما دغه اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان دری بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیاری دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مکوه.
د لشکرګا ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سهشنبه هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بل خو د 215 میوان قلو اردو قمندان سمی سادات د لشکرګا له شاریانو وغوښتل چې طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسې د آیندې د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که به ځای کېږي په بزرګي موږ عفو کوي او ارڅو ناجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل سوي او نږدې 160 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلی که د جګړې شکل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پامونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان تام کیسی پرون سیشن بل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډکسي وي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړې که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوهم نیمه کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو پر هڅو یو راپور لرو. خو له هغه مخکې د کرنې پر کاروبار د ناامنیو پر اغیزو دا راپور لرو. په کندوز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. دوی وایي چې د اندوانو په حاصلات کې 9% او د خټکیو په حاصلات کې 10% زیاتوالی راغلی. بزګران دې ته خوشاله دي خو په عین حال کې له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازارونه پیدا کړي او وایي چې د ناامنیو له کبله ټول بازارونه بې خونده شوي دي.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي او دې مسلې کروندګرې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پاری دونه کستا لار خراب دی جنگونه دی بلاره کې څل مشکلات دی. مارکیټ نستا خټخجار نستا څوب نستا دی مارکیټ ډپ ولاړ دی خریدار نستا دی دغه وخت دی.
پنځه درش کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼې راوړې دي خو هغه وایي چې د بازار نشټوالي لامل کروندګر متضرر شوی دی.
حاصلات ښه دي خو بای نستا بازار نستا دا یو ډاکسن هندواڼې 2500-3000 روپۍ غواړي 1000 روپۍ کړیا او کپه ما پاسې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کیږي بیره کې راوړل نه شرای وړو ګټه که موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرج شي کوټ قیامت د ورور جانار شي قیامت دي موږ ته بیرته خپل مصرف هم نه پرې کوي.
د دې ولایت کاروانګر لاړون دولتي چارواکو غواړي چې د بازار مندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفی اغیزه کړې ده. سیمه ای سوداګر حاجی میانور په دیاړه ازادۍ راډیو ته وویل
جزالی آباد کے لارے اور باندې جنگ چی پخانہ با کے جنگ چی تجار ہوتے کی اندوانا چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا دوانیم ذرا پہ منگے اندوانا خرچ ہو آگا بیچارا دے خان دے راجی بیچارا جو وچ چھنڈے دات تے سوال تے روپے با کے تو ورکی موڈا کھن دے دو دو سو دوانی سو منگا والو آگے دے چن پاج کی تجارا دے جارا گاندل تے راجی رو تے جی جنگ چی وائے منگا موٹر بندی کی مالم خراتی
دے کندس دے کرن یا مالداری دی ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې پیل کړي دي ترڅو د کاروانګرو محصولات ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سکل په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قینات وړ ده ځکه د تیر کال په پرتله سکل په دی ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نمونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاخ او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اته بجې او 1:30 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته د کورنۍ چارو وزارت وی د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی پرون ناوخته وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا بحث کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي. ښاغلي خانزاده په یو مرکه کې ویل تر اوسه همداراز د 40 کسانو جسدونه چې طالبانو وژلي تثبیت شوي دي. ناتو وی په 2021 کال کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت تجهیزاتو مرسته کړې. د ناتو په وینا سګنۍ مرسته د ملي اردو د تمویل صندوق څخه چې ناتو جوړ کړی ورکړل شوې ده. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. د عراق صدر اعظم وایي د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغوني دي چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال د ته وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې به د فعالیت لپاره د کورونا ضد واکسین سند له ځان سره ساتي. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک یې اړ دي د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو چې اسدالله لودین چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونې وروستي راپور ته. په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په روزګان ولایت کې شنې خونې دي چې اوس په دې ولایت کې د پخوا پرتله زیات شوي دي او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي. په دې خونو کې زیات شمیر کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. د روزګان ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې کرنه نور هم عصري کړي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداری هم عصري شوې ده چې اوس یې سوقا دغه هیواد پر ځان د بسایني لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد په سویلي ولایت روزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې ترڅنګ یو څه هم ورته وهلی دی او لیات ساتڅخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپل د غشنه خونه پرې خړوبوي. نوموړی وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې په یاد شنه خونه کې په کرکېله بوخت دی. ده د یادې شنې خونې څخه په روان کال کې 2 فصله حاصل اخیستي دي او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګ او کډو بانجوړو په کرلو بوخت دی. دی وایي د روزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګر د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی رومي دی مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندهار رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به نیمه به پکش سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کاداری کوې زمارمې پر اول سې دی ما دا اگر مې زمارمې په 1500 کاداری ما چال ورکولې
پاورزګان ولایت کې کرن قلون سابقه لري خود شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیرو خلګو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي اصری کرنی نی وازیده چه روزگان ولایت ده سبزیجات و لارخ پرزان بسیا کردی بلکه ترسنگ زیاد شمیر بیکار کسانو تا ده کار زمینه هم برابر کرده سید نبی چه وقت که پخپلا ده غیو جریب زمک که پریوازی زان کار کولی خوصی ده زان سره سلور نور کسان هم پا دنده گمارو لیدی نیاز محمد چه مخ که بیکار او یو پسرلی او بل پسرلی بایی ده کوکنارو پا کرونده که مزدوری کول او اس پا جشنه خونه که سرو کال پا کار بوختوی
برای برای وزگوار زدم پا جشنه خونه که دایم خپل روزانه کوم خپل کارو کتار سیخیسی دی نوارم چه نور خلقون داسی شنه خونه ورته وداری چه گورت داسی و کار پی داسی که شنه خونه نه ورته وداری جی بل دریم مسلمان تا وداری جی بل سره و سره شریک سی
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته وویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي د زراعت د برخې کارپوهان وایي په اروزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای قدم دی دی وای دا ځکه شکار دی چې اروزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اروزګان او قندار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري وخت نا وخت د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي نو که دا شنی خونی نه وای اوس به په اروزګان ولایت کې د یوه کنداري منبینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وای او یو غریب سړی به یې د رانیولو توان نه لرلی په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 146 شنی خونې جوړې سوي دي
اورزګان ولایت کې ټول ټول یو څه تلويک شنه خونه جوړ شوې دي چې په دې کې وړین شته دي یعنی نیم جریبه او غټه یو جریبه هم شته دي دا ځنه د سی سی ټی دفتر جوړ کړی دي او ډیرای بیا د کارنې وزارت خپل بودیجه جوړ کړی دي او پر اوپن کې کوم کوشش کړو چې دا شنه خونه نور هم ډیر جوړ کړو او ساک کولم یو پروژه تر اسلامي لوري خو فعلاً دغه مشکلات چې پیدا شوی دي دغه د امنیت او پروژې باندې دي نو موږ کوشش کوو چې دغه پروژه هم تطبیق شي
خیری زیاتوي چې شنی خونې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې هم ښه بدیل دي ځکه په وینا یې شنو خونو کې د کمو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترې ترلاسه کېدای سي چارواکی وایي د اروزګان په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د مرکز ترینکوټ ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کارونه ته واڅوي خو په اروزګان ولایت کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د دغه ډول نورو پروژو مخه نیول سوې بلکې ویره سته چې دا څه به هم له منځه ولاړ سي
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو لقبل لخپل سیمو بي ځای شوې دي او د بي ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې غالي راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړي هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي
السلام علیکم زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم د تاریخي د کلی اوسیدونکی زروزی محمد خبرې کوم نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام په پور کې موږ له دغه سره له دغه وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ښه شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وسي په دغه دغه کښې دا د اوبو په باره کښې، نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم راډیو ازادي کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. نیکېلې چې را دی چې زما غږ به حتماً سل په سل کښې تر لوپورې چارواکو رسو او مشروي دي. یاد ضرورت دی محمد ظاهر د هرات ولایت در سره په اړیکو کښې یم. وروره دغه هرات د ملګرو دغه بد حال دی، دغه بده ورځ دی. مسلمانان د سخت لوزي وو، ګرمۍ وو، مریضۍ وو، مشکلاتو سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نیني کښې، هېڅ څوک سر نه په سر ښیي. والي صاحب نه وایي څو د خلکو ګلونه شوه چې دا به راشي زموږ سره به رئیس ماجر وو الی شو. زه په دوه وختو کښې به وتۍ ته رسېدې وکړم. زه به سوی شغم وخورم تر وزارته پایتخته به سوی غږ ورسوم. تو سره به کومک وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالباقي د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانانو دپاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 د بې ځایه کډوالو دپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا کې په لاس ورکوي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي، د دغه کډېره راکډېره برکړې دي.
بلې السلام علیکم، زه قاري جمیل د قلعه در خان د شرک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د 1.5 خیمو په دې قلعه در خان شرک کښې اوسېږو. ټول بې جه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د راډیو ازادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکي یعنې په هرات ولایت کښې فعلا د مهاجرۍ شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دي ودې موږ بل واسطه ووادسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر لوړپوړي چارواکو ورسوي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد ورځ ده. باندې بېخي اقتصاد یې دای دی چې در بدریو سره مخ وي. د خدای په لحاظ وګورئ، دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره در بدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وږه ده بېخي. دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلاني ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه وواجسه باندې ډېر سره به دې خلکو پرسان نه کېږي هېڅ. دا سهار به دغه کم کار پېښ شي چې دواره به ټوله دنیا ورته آریان وي. مسلمانان به ګرد بدلوږي او د بدبختي او د اندازې هم لر و ګرمي هم ده چې بېخي.
السلام علیکم وروره، زه تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کښې یم. په موږ باندې لارې بندې دي، اوبه بندې دي، موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. هلته خلک د ولږې څخه مړه شولو. زموږ غم دې لوړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاوو کسان د یو او بل په کور کښې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. زما دا آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادۍ راډیو زنده آباد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه مهاجر راغلي وي د هلمند ولایت کښې. نه پرې چا پوښنه کړې، نه پرې بلې کلي کې هم کړې ده، نه پر د اخبارانو کړې ده. لس 15 کوره راغلي وي دلته ولاړ. که انسان یې پوښتنه کړې ده، یا راجستر کړی دي، یا پر پله نوم نوشته کړی دي.
بلې السلام علیکم، زه شراف الدین د کندهار ولایت نوولي دغه د کندهار د ډېر خلک دا نوولي ته راغلي دي. په خیمو کښې ګزاره کوي. ډېر حال یې ډېر ستر دي. باید چې حکومت ته مؤسسه ته دوی سره کومک همکاري وکړي. دوی معنا په دوه لاسه راوتلي دي. هېڅ شی تر دنیا نه لري.
السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ خیر یاست؟ زما وروره اواز دغه دی، دغه د تلمچې پر ساحه باندې مهاجر ده لیلیار هغې ته رابار شوي دي. نو ډېر د ستونزو سره مخامخ شي. نه برق شته، نه د شپې هم په څلور منزله ځای کښې ناست یې. هوا ګرمه ده، هېڅ څوک پاملرنه نه ورته کوي. بس نه بستریا چا راایستلې ده، نه شی راایستلې ده. زما د مهاجرو د ریاست دا دغه چې ژر توجه ورته وشي.
سلام علیکم، زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نه به په افغانستان کې قراری راشي او نه امن، ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي، ځکه چې دا تجربو ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده، دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.